السلام علیکم. ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د میر احمد صحفی په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د پښتو خبري خپرونې ته ښه راغلاست وایم. اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به انتخابات ترسره شي او دغه کمیسیون ټولې عملیاتي چارې بشپړې کړې دي. افغان ولسمشر هم وویل چې افغان حکومت په انتخاباتو کې د مداخلې نیت نه لري او غواړي چې شفاف انتخابات ترسره شي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشتې جلال زئی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د سمنګان د امنیت امیر او یو شمیر پولیس په د رئیسو فلسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، او د ایران سپاه پاسداران انقلاب ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسوال چې څوارلس امنیتي ساتونکي یې تښتولي دي پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس نن ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت به د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې انتخابات باید شفاف وي او ترڅو نتایج د ولس لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکي عملیاتي پروګرامونه ترسره شوي او دوی تیار دي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلې نیټه په سم ډول ترسره کړي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه له غزنی پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشي. د سمنګان د امنیت امیر او یو شمیر پولیس په د رئیسو فلسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د سمنګان والی د دغه ولایت د امنیت د امیر د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. خو د دریسوف ولسوال عبدالیقین احمدی نن د ازادي راډیو خبریال ته د تلفاتو په اړه وویل دا وایي هلته د ملي پولیسو دیارلس غړي د سیمه ییزو پولیسو پنځلس تنه وژل شوي او نه تنه لا درکه دي. موږ نوی خبر چې هغوی به وسلوالو طالبانو وړي وي او که به چیرته وي. ولایتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په دره یوسف پایان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه او یو شمیر پولیس او عسکر یې برمته کړي دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد ادا کړي چې په سمنګان کې په حمله کې دیرش پولیس وژل شوي دي. د دایکندی ولایت په کجران ولسوالۍ کې سلګونه وسلوالو کسانو چې درنې وسلې هم ورسره وې پر امنیتي پوستو حمله کړې چې د رپورټونو په حواله اته عسکر او پنځه پولیس پکې وژل شوي دي. د دایکندی د والي ویاند علي اکبر ناطقي رسنیو ته ویلي چې دغې جګړې څو ساعته دوام کړی دی. د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویاند ادا کړي چې په دواړو سیمو کې ډېرې وسلې ترلاسه کړې دي. په کندوز کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان محمد نبی او 50 ملګري له تیرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله سعادت نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ په کلوخ سیمه کې قومندان محمد نبی او د هغه نور 50 وسلوال ملګري محاصره کړي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې پر دې سیمه ییزو پولیسو د محاصره کړي د تنګېدو په حال کې ده او چارواکو ویلي چې له بلخه کومکي ځواکونه ور روان شوي دي. په بغلان کې نن درې ملکي وګړي په چاودنه کې ووژل شو او د ازادي راډیو د خبریال په حواله مسؤلیت یې لا چا نه دی اخیستی. د ازادي راډیو خبریال وایي چاودنه نن د پلخمرۍ د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. همداراز د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکي کسان وژل شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانیست. په کابل کې خبریالانو ته جمهور رئیس غنی په وینا کې وویل چې له دې لارې به د هغو ژورنالیستانو له کورنیو سره مرسته کیږي چې د کار په وخت وژل شوي وي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوام دولت د افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق
په نیویارک کې د خبریالانو د ملاتړ اداره سی پی جی وای په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي دي. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس غړي د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپای پاسداران انقلاب ګارد نن په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستان له حکومته تمه لري چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونه یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشې کړي. د امریکا د بارنی چار وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د برخلیک پړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر له لوري سعودي عربستان ته استول شوی دی. ژورنالیست جمال خاشقجی د اکتوبر په دوه په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و او له هغه راهیسې درک نسته. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره تر کتلو مخکې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم خبرې وکړې. شهزاده محمد بن سلمان په ریاد کې خبریالانو ته ویلي چې سعودي عربستان او امریکا کلک او زاړه ملګري دي او ستونزې به په ګډه حل کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میشل بشلیت نن وویل چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لغو شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سعودي عربستانه ترکیه ته ولاړ سي. او د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې درې عسکر یې په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره چې روسیه یې ملاتړ کوي په نښته کې وژل سوي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوه ویل سوي چې په وروستیو څلورویشتو ساعتونو کې بیلتون غوښتونکو د اوربند پر موافقه اووه دېرش واره تیری کړی دی.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ ټول پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبې په ورځ به د هېواد په لیدلشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن ډاډ ورکړ چې حکومت په انتخاباتو کې د لاسوهنې نیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ په نوم د یو مالی صندوق د پرانیست په مهال وکړې، چیرته چې ده د خبریالانو سره خپله مرسته هم اعلان کړه.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم دې صندوق. دوهم، دولت افغانستان به لس میلیونو افغانیو ژمنه کوي دې صندوق. دا ضروره ده
د افغانستان اجرایی ریاست له ایران غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي. ایران تازه ویلي چې امریکا د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري. نور مسایل هم لرو خو تر پایه راسره پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ټول عملیاتي تخنیکي او عملي پروګرامونه بشپړ شوي دي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سېشمې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې له افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپله وټاکي. اخو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت په انتخاباتو کې د لاسوهنې نیت نه لري. ښاغلی غنی وویل هیله مند دی چې شفاف انتخابات ترسره شي څو پایلې خلکو ته د منلو وړوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه‌شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو وغوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ شوی دي. دراتونکو شنبې په ورځ به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خواخی کاندید ترایه ورکی او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
خغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رایې د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوې ورکې کارول کیږي. د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بلل ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو د ثبت او د حقوقي د خوندي ساتلو پاره چمتووالی لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د رایدهي مرکز په کچه کې یو استازي لري. هر څوک چې د انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت دلته محفوظ به ان شاء الله.
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت ډاډ ورکړی.
مامور دل چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویل د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټولې چارې بشپړې کړې دي. د انتخاباتو څارونکي بیا وایي که څه هم ناامني د انتخاباتو په وړاندې لامس تر ستونزه ده، خو بیا هم باید خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي او د کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه پوښتنه کړې.
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومیټریک دستګاوی دي هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي، او په دې هم پوه یو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالیو ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالیو ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په دغه یو دوه ورځو کې ټول د ولسی او بعد د مرکزونو باندې ویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې چې په انتخاباتو کې برخه ولی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ساس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بل شک چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو په ډیره اګهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او غوښتنه وکړي، او دغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر ډرایور کون کې کولی شي خپل سارون کې ووسی. یعنی په دې معنی چې هغه کله په مرکزونو کې چې ډرایور کارول کیږي که چیرته د فشار د تقلب یا نور موضوعات کې ویني، باید ځکه زر هغه مربوطان حدونه تعلق تقرر کړي چې کمیسیون شکایت کمیسیون ته ناظر نه حدود درک فیفا باندې دې کولی شي چې خپل معلومات سره شریکي تر څو هغه تر رسیدګي ووسی. ټاکنو کې خامہ خاص ستونزې درغلې نشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو غوښتنې ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغه سي حالاتو کې چې لوی خود نامنی ویره موجوده وي، خلک به څنګه زړه خکې؟
خلق به شک چې دا وسه ستونزه ده. په پخ هم د نام له یو غوافو په 2013 کال کې هم د خلق تزین ستونزه را پیښه سره نام له اخنه مخکې لرونه هم ولګلته خلق تخپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید د ژوند او وسیګي حیات د حیات حق له تو څخه مهمه ده، او رسولونه سیاسي مدني حق دې هم د کارول ورده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل وسیګي.
د انتخاباتو د څارونکو یوسف رشید خبرې مو اوریدې. هغه د انتخاباتو په اړه باندې خلک تشویق کړل او ویل چې باید د شفافیت برخه کې هم له کمیسیون سره مرسته وکړي.
د تلیاته بشتما د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو
ازادي راديو ته غوښتا افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، لدغه هیوا د غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لمړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان اجرایی ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لاره وګوري.
سوله
حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینی ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په روسیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د خغلی خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. وسلوالو طالبانو هم د وی اعلانې په خبرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلواله ډلې یو شمېر استادو له خغلی خلیلزاد سره کتلې دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوري یو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي خودلې چې ډیر ژر به له لوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو رول په سولې کې رغون کړي او تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمیر ملاتړو هیوادونو رول په سولې کې رغون کړي او تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګامونه هم اخیستي دي. د دې شوراویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي شي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډیره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. خاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سولې زکه ورتیا بولی چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پختنې لاندې راځي چې په خبرې ناوړه پایلې به ولري.
ازادي خبری مجله وري ازادي رادیو ته اغواګست د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانه کې هم لوستلی شئ او هم په غږیزه توګه باندې اوریدلی شئ. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سکرتاریت په دې برخه کې د موثرې مبارزې لپاره د خپلواک کمیسیون د جوړولو خبر ورکوي. دغه سکرتاریت رئیس یما ترابي د سې شنبې په ورځ د چارو د ادارې او د عدلي وزارت له استازو سره په یو ناسته کې وویل دغه کمیسیون له اداري فساد سره د مبارزې د قانون له مخې جوړیږي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عدلی وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرټریټ او د چارو د ادارې د حقوقي برخې مسؤلین د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د قانون د توشیه او نافذېدو او د فساد په اړه د اطلاعاتو د شریکونکو د ملاتړ خبره کوي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې مؤثر ګڼي. له اداري فساد سره د مبارزې د سکرټریټ رئیس یما ترابي وویل په پام کې ده چې له اداري فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ شي.
در قسمت قانون مبارزه با فساد
د وویل له فساد سره د مبارزې په قانون کې چې څه نوی دي هغه د 15 کسیز کمیسیون جوړول دي چې له فساد سره د مبارزې په اړه د تدابیر او د نیولو همغږي او پلي کولو په برخه کې ورته زیات صلاحیتونه ورکړل شوي دي. دغه کمیسیون له فساد سره د مبارزې د ستراتیژي پلي کول ساري
نظارت میکنه.
د بوبل دغه کمیسیون لدرې نارینه او دوه ښځو جوړیږي او مقتضیان د غوراوي د کمیټې له ټاکلو وروسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې 15 کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي. د دا خبرې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون په اړه د معلوماتو د ورکولو او د فساد په برخه کې د اطلاعاتو د شریکونکو د ملاتړ په اړه په یوې خبري ناسته کې وکړې. د دا هم وویل دغه قانون د ملګرو ملتو له اداري فساد سره د مبارزې د میثاق او له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ له ژمنو سره سم د مبارزو بنسټونو د پیاوړي کولو په هدف پراخیږي. د ښاغلي ترابي په خبره دغه قانون داسې تدوین شوی چې له اداري فساد سره د ورته ادارو مخه نیسي، فعالیتونه یې قانوني کوي او د یو خپلواک کمیسیون تر چتر لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه له ورته او غیر اغیزمنو موازي ادارو له موجودیته شکایتونه شوي دي. د ولسي جرګې او مدني ټولنې ځینو غړو او عامو خلکو حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې کمزوری ګڼلې ده. د عدلیې وزارت سلاحکار محمد اشرف رسولي وویل د اداري فساد په اړه د اطلاعاتو د شریکونکو د ملاتړ او په یاده برخه کې د هڅونې په هدف قانون هم تدوین شوی دی. د وویل په دغه قانون کې د اطلاعاتو د شریکونکو لپاره مکافات هم په پام کې نیول شوی دی.
د قانون مکافات تشویقي هر شخصي کې از جرایم
د وویل په دغه قانون کې د هغو کسانو لپاره چې د مالی اړوندو جرمونو په اړه اطلاع ورکوي او په هغه صورت کې چې محکمه یې په اړه وروستی حکم وکړي اطلاع ورکوونکي ته د مصادره شویو پیسو 15% په پام کې نیول شوی دی. که د دولت مامور دغه کار وکړي په میاشتنۍ تنخواه سربیره ورته هڅوونکي موارد لکه طرفی د تحصیل زمینې او ځینې نور امکانات چې په اداره کې موجود دي په پام کې نیول شوی دی. بلخوا د حقوقي چارو ځینې پوهان باوري نه دي چې دغه اقدامات د فساد مخه ونیسي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي په افغانستان کې د فساد یو سیستم رامنځته شوی چې له لوړپوړو چارواکو نیولې تر کم رتبه مامورینو پورې پکې ښکېل او یو له بل سره همغږي لري. د ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه جدي شي او قانون پلی کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر له وزیر سره د تریتم شوی خبريال جمال خاشقجی د قضیه په اړه چې ګمان کیږي دوونه مخ کې په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وجل شوی خبري وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشقجی پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیه په لټون کې هم نن د دویم ځل لپاره د په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته ورتلل. د مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه د سعودي عربستان له ولیعهد او د دفاع له وزیر محمد بن سلمان سره هم کتلی دي. نوریاس نوری په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبريال جمال خاشقجی د قضیه په اړه خبرې وکړې. خاشقجی چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته انتللی و چې له پخوانۍ میرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره سندونه ترلاسه کړي. د ترکیه چارواکي وایي صوتي او ویډیوي شواهد په لاس لري چې هغه د قنصلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشقجی به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې دغه قضیه د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان نووزي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا نه ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکي چارواکو ویلي وو چې پلټونکي د خاشقجي د ډي این ای په نښو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي چې ووایي جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی این این تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګنو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی این این یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدله شي. یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې ښایي د دې رپورټ په نتیجه کې وویل شي چې له خاشقجي څخه دغه تحقیقات له اجازې پرته ترسره شوي او هغه کسان به چې دا کار یې ترسره کړی مسؤول وبلل شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغو کسانو په حواله چې له دغې قضیې خبره دي ویلي چې سعودي عربستان دا مسله څېړي چې که ووایي خاشقجي د یاغي عملیاتو یعنې له اجازې پرته عملیاتو په نتیجه کې د تحقیقاتو په ترڅ کې سهون وژل شوی دی. د سی این این په څېر دې ورځپاڼې هم ویلي چې په دې اړه رپورټ تر اوسه نهایي شوی نه دی. د ترکیې د اناډولو دولتي خبري آژانس وویل مایک پومپیو به د ریاض له کتنې وروسته د چهارشنبې په ورځ په ترکیه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره وګوري.
د تلید اتوشت منیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
له افغان خبريالانو د ملاتړ صندوق نند ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانیستل شو. خغلی غنی دغه صندوق د پرانیست په مراسمو کې ویل چې له دغه صندوق له لمړی دغه خبريالانو کورونې سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې دي. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست دویم رسال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډي کمیټې رئیس سرور دانش د دغه صندوق پر امنست کې دو سر ویل چې دغه صندوق پر امنست کې دو سر به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبريالانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجی دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور لټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبريالانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم د صندوق دوام دولت د افغانستان به 10 میلیونو افغانیو ژمنه وکړي دې صندوق ته. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو او یوازې یو وار نظر ورباندې ونیسو.
خغلی غنی همدا شان ټینګار وکړ چې له دې صندوق به لومړی د هغه خبريالانو له کورنۍ سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت له لاسته راوړنو یو یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبريالانو سره مرسته وکړي. له خبريالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې محل پرانستل کیږي چې افغان خبريالان د نامنې ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ داری لوري ورستی سلور کلونه د افغان خبريالانو لپاره مرګونی او له تاوتری خوالي ډک کلونه یاد شوې دي. د روان المریز کال د سنبلې په 14 نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبريالان وژل شوي. همداشان له دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د ششدرک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو په ګډون 11 خبريالان وژل شوي دي. له دې حمله وروسته د وژل شویو خبريالانو کورنۍ ویلي چې د دولت له لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوي. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډي کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق پر رامنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
امیدوارم که با حمایت جدی و
هله لرو چې د دولتي چارواکو او ملي سوداګرو په جدي او هر اړخیز ملاتړ سره دغه خالي صندوق په یو ډک صندوق بدل سي ترڅو وکولای شو چې په ځانګړي حالاتو کې له خبريالانو او د دوی له کورنۍ سره مرسته وسي
نګران و خانواده‌های آنان کمک کړي.
خاغلی دانش همداشان وویل چې د دغه کمیټې له جوړېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې دوسیې څېړل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په همدې حال کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي چې که په دې برخه کې د حکومتي بنسټونو لاسوهنه ونه وسي، دا صندوق کولی شي چې د خبریالانو او رسنیو ځینې مالي ستونزو ته رسیدنه وکړي.
مننه چې پښتو خبرونه مو واورېده. وروستۍ درې خبرونه به فرشته نگاه وړاندې کړي. مهرباني.